라디오.
라디오 아사디.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نوریاست نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغان او پاکستانی چارواکو له لوري پر یو بل تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومتي ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ورسي.
د افغانستان د ولسمشر د استراتیژیکو او عام اړیکو د دفتر مشر بیا وايي پاکستانی پوځیان لیدل شوی چې د جګړې په ډګر کې طالبان ملاتړ کوي.
ډېر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر پر طالبانو د هوایی بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه کله چې اړتیا د هغوی دفاع کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانست. د ژوند رنګونو کې به د جلال آباد لوی اوسیدونکو واوري چې د ګرمۍ له امله له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللی دی.
دلته د بیروبار ډیر ده، ککړتیا ده، قیمتي ده.
نن چهارشنبه ده چنگاخی ها سرطان ده میشتی نهمه ده جون در شمه ده ده اخبرون پیل ده افغانستان او نرید ده سات پا مهم خبرون پیل او. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا پنجشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړۍ دو د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. روسیه وایي په دې هیواد کې د وروستیو څو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاٹ میلر د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بې په کابل کې خبر اعلاند وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختې دوه په پام وویل په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه بل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له آریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع یې له خپل پاکستاني ساري شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتک چې سیمه ایز او نړیوال کې رولستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. ښاغلي قریشی د غراز منلي چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري خو د په خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جګړه په حالت کې حل لار نه ده، یوازنې حل لار چې دا خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوري په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي، ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونو ته کښېني. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم ویلي وو چې تر کوچني اختر وروسته د تماس ډلو څو ګډې غونډې کړي، خو د ده په وینا د دولت مذاکراتي پلاوی مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په دې هیواد کې د جګړې شدت زیات شوی، خو په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو خبرې اترې ټکنۍ مختزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته هم لاړ شي چې تېره پنځشنبه په کې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دوه نور مړو په موندل کې دوه سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د دغه نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یولسو ته ورسېد، خو یو نیم سل نور کسان تر اوسه ترې تم دي. ولسمشر بایدن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي ښودلې او اغیزمن شوو کسانو ته یې د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیا وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
ښکاره خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید شي.
په روسیه کې پرون سیشن بي په یو ورځ کې د شپږ سوه دوه پنځوس کسانو مړینه ثبت شوه چې دا له سپتمبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمېر دی. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشوه چې لومړی د جرمني او انګلستان او بله د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانېد 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماته ورکړي او بل پړاو ته ولاړ شي. دا له 1968 کال را وروسته لومړی ځل دی چې په یوه ټورنمنټ کې انګلستان جرمني ته ماته ورکوي. دویمه لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشوه چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو بالاخره اوکراین د اضافي وخت په یو سلو شلمه دقیقه کې د یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. د فرانسې، پورتګال او جرمني په څېر د اروپا قوي ټیمونو سږکال د اروپا د فوټبال جام له سیالیو سره مخه وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 1.5°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.6°C. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 3°C.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت یو ویان په افغانستان کې وسلوال طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله. د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال وویل پاکستان په دې ډول غواړي په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. بل خو د افغانستان د کورنیو د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو مرکه کې وویل که طالبان قدرت غواړي د انتخاباتو له لارې د رامخته شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بلې شکه د پاکستان په حمایت دی او د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ورسی.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼ ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رات کړله.
په فاریاب، په قندوز، په بدخشان، په لرې پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهت.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات شوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولې دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو شغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل چې دوی واک ته رسیدل غواړي، د سیاسي پروسې لار دی خپل کړی.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایي او نورو بهرنی ځواکونو وتلوي هغه دی په وتو دي موافقه سره ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې سره موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې داستان مطرح کړ چې حتی په هغه کې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یو انتخابي بهیر کې د مشارکت په باب هم خبرې کړې دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیا نه د څرګنده کړي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولې و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمن کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونه کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه شولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې د غراز د افغانستان د ولسمشر د استراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر وایي پاکستان د دې ترڅنګ چې پوځیان یې نیغ په نیغه د جګړې په ډګر کې د طالبانو ملاتړ کوي د غراز په دې هیواد کې رسنیو هم د طالبانو په ګټه تبلیغات توتم مخه کړې ده. ښاغلي عمر پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل پاکستان په ظاهر کې یو څه خو په عمل کې بل څه کوي. نوموړي تمه ښکاره کړه چې پاکستان خپل دغه دریز بدل کړي. له بلې خوا د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي که چیرې د افغانستان حکومت دغه ادعا کوي چې پاکستانی پوځیان یا پاکستان د جګړې په ډګر کې ملاتړ کوي نو کره شواهد او اسناد نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د جمهور رئیس د استراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په ډګرونو کې اسناد او شواهد ترلاسه شوي چې پاکستانی پوځیان نیغ په نیغه له طالبانو ملاتړ کوي.
دا د جنگ په ډګر کې هم ډیر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي. د طالبانو تبلیغات هغه کومه پروپاګاندا چې دوی کوي په رسنیو کې او په اجتماعي شبکو کې دا هم تر ډیره حده د پاکستان له خاورې کیږي. نه تنها دا چې دوی هلته پناه لري د غزې نه تجهیز کیږي، حتی د دوی تبلیغات هم له غزایه کیږي. په دې د افغانستان خلک هم پوه دي، په دې منطقه هم پوه ده، په دې دنیا هم پوه ده. اوس د پاکستان یو مهم وزیر هم دا خبره وکړه.
نوموړي زیاته کړه چې ورو ورو له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او د دوی ترمنځ اړیکې هر ورځ واضح او برملا کیږي، چې دا مسله له هیچا پټه نه ده. ښاغلي عمر د افغان جمهوری سرګندونو ته په اشاره سره وویل، د پاکستان لپاره اوس وخت دی چې خپله محاسبه بدله کړي، هغه څه چې دوی په ظاهر کې وایي چې پاکستان یو باثباته سوله ییز او مرافع افغانستان غواړي او دا د دوی په ګټه دی، دا دې په عمل کې ثابته کړي. وحید عمر دا هم وویل چې له طالبانو د دوی د ملاتړ مسله باندې د افغانستان خلک، سیمه او حتی نړۍ هم پوهیږي. د افغانستان د جمهوریت د ستراتیژیکو او عوامو اړیکو مشر ټینګار وکړ چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی، بلکې د دوی پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دوی څخه د پاکستان د ملاتړ اداره دبي او وایي که په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد موجود وي نو نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي. ذبیح الله مجاهد وای اوس د تور لګولو وخت تیر سوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړ مورز د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید له یو پاکستانی خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کورونا په پاکستان کې دی او ډیری مړي هم پاکستان ته لیږدول کیږي. دا یادونه ده چې تر ښاغلي عمر مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو څرګندونې کړې وې.
دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي، خو طالبان بیا وایي د دوحې د تړون اعتبار د میل لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی. په دې اړه وروسته
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري و بجی او ولس دقیقې شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي که طالبان غواړي چې نړیوال او امریکایي د امریکایي ځواکونو په ګډون نړیوال ائتلاف پرې هوایي بریدونه ونه کړي نو خدا ده چې دا ډله په افغان ځواکونو له بریدونو لاس واخلي. سکاټ میلر د افغانستان امنیتي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. نور په دې رپورټ کې
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به
د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په باب وروسته په تفصیل راپور ووري، خو اوس په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشته له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونه په لیکنه یو شمیر لاملونه سته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خبرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنی چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حملې مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا دا ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تېره اونۍ یې ویلي وو تر 50% زیاته کډای له بګرامه ټوله کړي او پاته کار هم ژر پای ته رسوي. امریکای چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یک شنبه بشپړ شي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چاري پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایی اډه په سیمه کې شاوخوا سل کلیو ته د باغوانۍ او کرهنې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغیزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایی اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکې سته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوی وي، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندي دي، او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او اوس به هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د تیرې ورځې د څرګندونو په باب راپور راوخلو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبه په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي، نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناتو ځواکونو د قومندان د سه شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای شي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنۍ وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله، او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامی او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبری هڅه کوي چې اوسنۍ وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ ته زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره کبریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید دغه ځواکونو په استفادې کې محتاط ووسی. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قومندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوی وه چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو، چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربی اماراتو د خپل سفر سره د دوړو وادونو پاړي کو کې یو نوې باب پرانست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن هم ابو ظبی ته د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د دوړو وادونو او سیمې لپاره مهم مباله نور په دې رپورت کې.
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د وتر ټولو لوړ رتبه ډیپلوماټ کوربنه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چی له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپید د هرکلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانستو وروسته وویل
اسرائیل خپل ټولو غونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کیږي دوړه لوړ رتبه ډیپلوماټان تر ډیره د سیمې پر وضعیت لدی جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دوړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللای دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورس په ویلامیا کې وویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې وې.
او سم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبرلانو ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی.